نو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د اوساجی رادیو تلویزیون ساته خبرونه اوري. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارو له طالبانو سره موافقه وکړه چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ و کمیټه جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په خپل ټویټر کې د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ. دا خبر وروسته تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه جوړه شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکې رامز الاکبروف چې د یونما مرستیال هم دی غونډې ته وویل چې هڅه کوي د مرستو د ویش چارې داسې تنظیم شي چې خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او د افغانانو د اقتصاد څرخ حرکت وکړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نږدې سل تنه درملو او طبي وسایلو د مرستې اعلان وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د سیاسي استازي مرستیالي رافیلا لودیسی پرون پر ټویټر کابل ته د دې مرستې د رسیدو خبر ورکړ. اغلی لودیسی زیاته کړه چې د حواله لاري کابل ته د دې بشري مرستو رسیدل له افغانانو سره د اروپای ټولنې د مرستو ښکارا بیل کړه او اروپای ټولنه ژمنه ده چې له افغانانو سره به مرستې کوي. د پاکستان حکومت د کراچۍ لبنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول. د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون چهارشنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بلبل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ول شوی چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول.
د په عین حال کې وویل چې په پاکستان کې لا هم د بی اسناد افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وایي چې د کراچۍ له بنده خوشي شوي بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته استولې دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ راتلونکې اونۍ د لوبو لړۍ پیلي شي. دواړه لوبډلې به درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د دې لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ خپل ټیم اعلان کړی دی. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 کال په نومبر کې دوی لوبي وکړې چې یوه مساوي شوه او درېمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په نیویارک کې میشت ایران د بشري حقوقو مرکز وایي چې د نړۍ 15 اویا هیوادونو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي دي چې پر تهران فشار زیات کړي چې د معترضانو لشکاره غیر قانوني اعدامونو لاس واخلي. د دې مرکز مشر هادي قائمی په یو اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت له ځوانانو په زور اقرار اخلي او بیا هغوی اعداموي. همدارس اقلیتونه د وړو جرمونو په خاطر په نشه کوي چې غاګي غلای شي. کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پیل کړې. سعودي عربستان په 2013 میلادي کال وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د شتو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ. د کاناډا سفیر له ریاض ویست او په کاناډا کې خپل اشتمنۍ وپلورلې. د دواړو هیوادونو د بندنیو چارو وزارتونو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه. کاناډا جان فیلیپ لینټو په ریاض کې د خپل هیواد نوی سفیر نومولی دی. رویټرز خبري اژانس چین ته د جاسوسۍ په تور د روسیې د یوه علمي مرکز د رئیس او د توغندو د ټکنالوژۍ د دوو متخصصانو د نیولو خبر ورکړ. دی اژانس پرون چهارشنبه د خبرو سرچینو په قول وویل چې نیول شوي کسان چین ته د روسیې د پوځي اسرارو په ورکولو تورن شوي دي. د راپور له مخې د نظری او عملی میخانیک مؤسسې رئیس 15 کلن الکساندر شیپیلیوک او دو نور متخصصان تورن شوي چې په 2018 میلادي کال کې په چین کې د یو علمي کانفرنس په لړ کې پټ پوځي معلومات چینایانو ته افشا کړي دي. خو هغوی ویلي د کومو معلوماتو په اړه چې دوی له چینایانو سره پرې خبرې کړي محرمانه نه دي او په انټرنیټ کې موندل کیږي. په افغانستان کې یوې نړیوالې مؤسسې هیله ښکاره کړې چې په څو ورځو کې به طالبان په کندهار کې یو لنډمهاله لاره چاره ولټوي چې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په مؤسسو کې بیرته کارونه پیل کړي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر پرون په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې هیله مند دی چې په ټول افغانستان کې ښځې کارونو او زده کړو ته ستنې شي او دی به نن په کابل کې هم د طالبانو له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند هیله مند دی چې په افغانستان کې به ښځې په مؤسسو کې کارونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ترلاسه کړي. ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره تر کتو وروسته کابل ته ستون شو او له هغه ځایه سی این این تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا کړنلاره په نهایي کېدو ده چې په مؤسسو کې ښځې کارونو ته ستنې شي. دی وایي دوی ما ته وویل چې پر یوې کړنلارې کار کوي او دا نهایي کوي چې ټولو ښځو ته دا امکانات برابر کړي چې بیرته کار ته راشي. دوی وویل چې د دې کړنلارې پر نهایي کولو هم کار کوي چې نجونې تر ابتدایي ښوونځي وروسته ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ژمنې دي او نه پوهېږم چې کله به عملي کېږي. اما اوس په کندهار کې یو بیل شمنه ترلاسه کړه چې هلته یو لنډمهاله لاره چاره ولټول شي چې ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي. ښاغلی ایګلاند زیاته کړه چې تمه لري چې راتلونکې اونۍ به په کندهار کې ښځې مؤسسو ته د کار لپاره ولاړې شي. د ده هم وویل چې په کابل کې به هم د طالبانو له چارواکو سره د ښځو د کار په ارتباط خبرې وکړي. د روټرز اژانس ته وویل که چېرته په کندهار کې موافقه ترلاسه کړي نو هیله ده چې په نور افغانستان کې هم د ښځو کار ته زمینه برابره شي. کابل ته تر رسیدو مخکې یان ایګلاند ویلي وو چې په کندهار کې د طالبانو مشران د هغو قوانینو تغییر ته په نږدې کېدو دي چې له مخې افغان ښځو ته اجازه ورکوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. ایګلاند چې د ناروې د کډوالو د شورا مشري کوي افغانستان ته په دې نیت تللی دی چې طالبان وهڅوي چې ښځې پرېږدي چې په مؤسسو کې کار وکړي. د پرون د طالبانو د کندهار له والي مولوي هدایت الله مبارک سره تر لیدو وروسته وویل د طالبانو لارښود په بشپړېدو دی او لکه څرنګه چې دته ویلي دي دا لارښود به ډېر ژر عملي شي. مولوي مبارک هغه څوک دی چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره په مستقیم ډول په ارتباط کې دی او هیبت الله اخونزاده هغه څوک دی چې د پروسه شکل په دسمبر کې د ده په فرمان افغان ښځې له غیر دولتي مؤسسو څخه له کاره منع شوې. ښاغلی ایګلاند وایي چې ده د طالبانو له مشرانو سره د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې یوازې ښځې کولی شي چې تر ښځو پورې مرستې ورسوي او د دوی مؤسسې یوازې د نارینه په مټ فعالیت نشي کولی. ایګلاند زیاته کړه چې دوی د ډېر ژر پرمختګ په هیله دي ځکه چې وخت په تېرېدو دی لګښتونه او بودیجه ټیټه شوې او شاوخوا 28 میلیونه افغانان سمدستي مرستو ته اړتیا لري. په تیرو څو میاشتو کې ملګرو ملتو او نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې او ویلي دي چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده. د طالبانو د نوې ژمنې په اړه چې له ښاغلي ایګلاند سره یې کړې ده وخت نه دی مشخص شوی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي د طالبانو مشران استدلال کوي چې له نړیوال مالي سیستم څخه د افغانستان ایستل، د پراختیایي مرستو بندول، د حکومت په رسمیت نه پیژندل او د افغانستان د بهرنیو شتمنیو کنګل کول د اقتصادي ستونزو سبب شوي دي. نړیوال بیا له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي چې بندیزونه لرې شي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلاند په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره له لیدو وروسته ویلي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې چې په څو ورځو کې به په کندهار کې ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې کار وکوي. د طالبانو دا ژمنه به عملي شي؟ د پښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډوخیل څخه کړی دی.
امیدوارم چې کوم خبر چې نشر شوی دا به په نیک فال ونیسو. امیدوار یم چې طالبان بالاخره یو معقوله منطقي تصمیم ونیسی واقعا میرمن ته اجازه ده کار ورکی ده، نه تنها چه هغه مهرمان بل خپل حق څخه برخمن شي او مستر د خدمت بشي، بلکې هغه کورنۍ یا هغه کسان مستحقین او مستفیدین چې باید د دوی له خدمات څخه مستفید شي او غوته به دا خدمات ورسیږي. سوال دا ده چې آیا دوی به دغه وعده پوره کړي؟ نه، امیدوارم چې دا وعده پوره کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
ده هغو افغان ځوانانو جنازی هیواد ته راوړل شوې چې نږدې درې میاشتې پخوا په بلغاریا کې په کانتینر کې مړه شوي وو. د هغوی جنازی د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې انتقال او خپلوانو ته وسپارل شوې. د دې موضوع نور حال د روح الله انوري په راپور کې.
په دغو ځوانانو کې یو هم د کونړ شیګر ولسوالۍ اړوند د لچې کلي اوسیدونکی 19 کلن ذاکر الله و. هغه په یو شخصي پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي د لومړي کال محصلو. د کلیوالو او خپلوانو په وینا چې بیروزګاری او اقتصادي ستونزو یې له تحصیل لاسونه لنډ کړل او له هېواده وتلو تار شو. د همدې کلي اوسیدونکي او د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار د ذاکر الله د کورنۍ د غربت او ستونزو کیسه ازادي راډیو ته داسې بیان کړه.
په بلغاریا کې یو کانتینر کې زمونږ 13 هیوادوال شهیدان شو. بدبختانه چې ودا کې یو کس زمون کلیوال چې ذاکر الله نومیږي، ځوان الکو، او د دې جنه په ډېرو سختو تکلیفونو بیچارهګه لاړ. دلته غواګانې او بزې خرڅ کړل. حتی دا چې دغه حال چې زما نږدې کلیوال نیم نړ پټه لره هغه متخرس کو او دغه ځای ته لاړ او هلته شهید شو. نن دا غوځ ستون افغانستان ته راوړل شو.
سیار وای دا یوازې ذاکر الله نه دی چې د پولی پټي غوا وزو او نورو شیانو په پلورلو او یا هم د پور په پیسو د ښه ژوند په نیت اروپا ته روان شوی و. د هغه په څیر په زرګونو افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله همدې کارونو او پر سختو لارو تک تاړ شوي دي چې ډېر لږې خپل هدف ته رسیږي او زیاتې د ذاکر الله په برخلیک اخته کیږي.
د سربیا په سرحداتو او د ترکیه او د ایران په سرحداتو کې، د یونان په سمندر کې، ایټالیا په سمندر کې ډېر زموږ دغه ځوانان د بیروزګارۍ او بیکارۍ د وجې نه او د غریبۍ د غربت د وجې نه روان دي او په لارو کې بیچارهګان شهیدان کیږي.
محمد اسرار شینواری د ذاکر الله د تره زوی دی. وایي هغه په هنتون او درس ویلو سره زیاته مینه درلوده، خو اقتصادي ستونزو ورته د تحصیل کولو اجازه ورنه کړه. اړ شو چې د اروپا سختو او له ګواښونو ډکو لارو ته غاړه کیږدي. د شینواری په وینا چې ذاکر الله له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسېده. هلته یو ترکی سوداګر سره یو نیم کال مزدوري وکړه، خو مزد یې نه ورکولو. نو کورنۍ اړ شوه چې د پاتې سفر لګښتونو لپاره یې د کور څاروي او نور شیان وپلوري.
کله چې له ترکیې نه بلغاریا ته شهید ذاکر الله تلو، د 9 میاشتو مزدوري او معاش له دغه ترک تجار سره د ده پاتې و. د معاش نه ورکړه همدا لامل شو چې د شهید ذاکر الله کور څاروي غواګانې بیزې دا خرڅې کړي، د ملګرو دوستانو څخه قرض او ګروي او پور راټول کړي او شهید ذاکر الله یو بل هیواد تر مزدورۍ لپاره ولیږي. په لسګونو افغانان په دغه کانټینر کې سپارو. اخر هم د اکسیجن د ختمېدو له امله په دغه کانټینر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
دغه 13 جسدونه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې کابل ته را انتقال کړل او د عامې روغتیا وزارت په امبولانسونو کې هر یو خپل کورنۍ ته ورسول شو. په افغانستان کې د کارونو د نشټوالي په وجه له تیرو ډیرو کلونو ځوانان د مزدوري او د خپلې راتلونکي د خوالي په خاطر اروپا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره سختي او مرګونی لار انتخابوي. چې زیاتې د غلو، پولیسو او نور امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او د مرګ تر حده رسوي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا فرد سالاتونه مروند راغلی چې خپل ځان بموهه وخت به مخبل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیدم
نوی کډواله شوی افغان میرمن شملا وچی ویلې ژور خپګانې ژوند